سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې شوې نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده د مشالې ډو د نن ورځې 9 ساعت خبرونه په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او سرار عالم مومند هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشاله ویاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه منیمای کې بیرته ونیچ پروگرام د باختر ستوري لرو په فایل کې به اسرارال مومند خبرونه وړاندې کړي
ستوري مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز پاکستان وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کولای شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی د پاکستان پیپلز پارټي د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم او غوښتي چې استعفا ورکړي او د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبي لاندګیر درویش کسان مړه اعلان شوي او زه خبرونو تفصیل تمنا چې رسول د خبرو پاړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر ضیا خیلوال پرون مشالې ډوته ویل چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبرې وکړي
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منحیز د یو وړاندیز دا دی چې 15 مه ناستې په دې میاشت کې دننه د نو شي په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی مګر نه هیڅ وی نه دا تر اوسه به یو بحث تبن چینایانو سره په کار دی د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي
بلخو د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستاد عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرطونو محلویش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي پروند یاد غوند غړی شازیا مری خامی سملی ته په خپل وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو په اساس جوړ شوی ریپورت کې د وزیر اعظم مشرف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپل څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي بل اپوزیشن غوندو پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم مشرف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی وایي د دې مسلې په اړه د موجوده چیف جسټیس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میاں نواز شریف د کورنۍ غړو نمونه شامل دي خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف په یا کورنۍ دا کار ناسم دی ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبي لاندګیر درویش کسان مړه اعلان شوي د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتوره مقام باندې یو هفته مخکې د ځمکې خوېدو له امله د یو کلي 9 کسان د ملبي لاندګیر شول چې رضایي خلکو په مرسته څلور کسه جوبل او دوه مړه راوستل شول خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړ او د هغوی جنازه هم وکړه یاد وی چې په خبر پښتونخوا کې د روانو بارانو له کبله په لسګونو کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلی کوټې روغتون ته د 15 هغو کسانو مړي د شناخت لپاره ورول شوي چې سرکاري چارواکو یې په خلاف او سیوي سیمو کې د وجلو ادا کړې وه د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشا ځواک ویان رسنیو ته خبر ورکړی و چې د دوی سرتیرو په خلاف او سیوي سیمو کې 15 بلوڅ آزادې غوښتونکي وسلوال وجلي چې د جمعې په ورځ د ټولو وجل شو مړي د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل بلخوا د تریتم شو بلوڅو لپاره د کارکوونکي سازمان وایي سپار بلوڅ مسنګ پرسنز مشر نصرالله بلوڅ په بیا مشال رتبلی دوی اندېښنه لري چې دا وجل شوي کسان به هغه تری تم کل شوي بلوچان وي چې په خبره یې استخباراتو وړي وو مشال لړیو ته وګستئ د امریکا هوایي بریدونو د افغانستان په ختیځ کې لږ تر لږه 10 کسان وژلې دي د امریکا د پوځ ویان تیر ورځ ویلې وو د دوی جنگي الوتکو د پاکستان پولیس ته نږدې په پکتیکا ولایت کې دوه حملې کړې دي د پکتیکا د امنیه قومندان زورور زاهد ویلې وو وژل شوي کسان ټول وسلوال وو خو یو بل ځای چارواکي بیا ویلي دي وژل شوي ټول ملکیان دي چې یو پکې قومي مشر هم دی. د پاکستان پولیسو نږدې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې په دې وروستیو کې د امریکا هوایي بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال ووژل شو. د دې وزارت ویان د دولت وزیري پرون مشر ډوته ویل چې د طالبانو دغه مسؤول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک کونر پرون دا خبر تایید کړو خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. یو شمېر امریکایي چارواکو ایسوسیټیډ خبري اجانس ته ویلي چې دا کس کیفن پیټرک نومیږي، درویشت کلن دی او په 2012 کال کې دا کاسې لپاره شام ته تللی و. د اذربایجان قید خبریال خودی جا اسماعیلو وتا د ملګرو ملتونو د رسنیو ازادۍ جایزه ورکړل شوه. د ازاد اروپا راډیو همکاري اسماعیلو وتا پرون دا جایزه په سختو شرایطو کې د مطبوعاتو او بیان له ازادۍ د دفاع لپاره ورکړل شوه. دا جایزه 25,000 امریکایي ډالر مالي ارزښت لري او ملګرو ملتونو یې هر کال د یو کولمبیایي خبریال ګوویلرمو کانو اسازا په نوم ورکوي. دا خبریال په 1986 کال کې د خپلې ورځپاڼې د دفتر مخې ته وژل شوی و. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 مزدورانو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې چې تېره اونۍ یې د دمشق په لمنو کې نیولي وو. په دې اړه په لندن کې د شام د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یو موافقه کړې ده څو 170 مزدوران خوشي کړي. داعش د اپریل په 6 د البادیا د سیمټو د شرکت مزدوران د الزمیر په ښار کې نیولي وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومن ګراند کل پر روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډو د بیا پیل په اړه هلې ځلې تیزی سوي. د پاکستان لپاره افغان سفیر وایي هم د دې او ځینو نورو موضوعاتو د بحث کولو لپاره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ځي. د پاکستان حکومت وایي د هیواد تر 6 کروڑ زیات وګړي یې د غربت تر کشۍ لاندې ژوند کوي، خو په قبایلي سیمو کې څه حالت دی؟
نو که فرض کړه زه نن د فاټا آبادي 1 کروڑ ومنم، نو د هغې کې کم از کم نیمه آبادي چې ده هغه د کشۍ لاندې ده.
که څه هم په دې وروستیو کې د پښتونخوا فاټا پر لسګونو تعلیم یافته کسان بهر هیوادونو ته ځي، خو بیا ځینې داسې شته چې بیرته راغلي. خو ولې
دلته که زه نوکری له راغلی ما نوکری ما ډوکړې نه ده. دلته کې سیزونه جوړه وه. دا دلته چې مې آیم ساینسز ما او هدایت جوړ کړه هغه نن پاکستان کې 4 نمبر شم. دا ما امریکا کې نشو کولی.
او په دومنیمایي کې درته 19 پروګرام د باختر ستوري لرو چې پکې د نورو موضوعاتو تر څنګ یوه مشاعره هم راوړو.
د ځنکدن وروستۍ شیبه د پښتون دغه ناره خدایا یا خدایا د امن په جامو کې به ژوند څنګه وي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خود خبرونه پیل د افغانستان د سولې عمل ځخه کو تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگټن، بیجنګ او اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې پر اجنډا خبرې وکړي. عمر زخلول وایي چې په 15 څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله څېړل کېږي چې له طالبان سره د سولې خبرې په څه ډول وسي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه تیارېږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه چلن کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د دې 15 څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه یې د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زخیلوال پوینه جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ده طبعا منحیز د یو وړاندیز داده چې پنځمه ناسته یې په دې میاشت کې دننه دننه وشي په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی مګر نهایي شوې نه ده لا تر اوسه به یو بحث طبعا د چینایانو سره هم پکار دی د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشي او په تېره میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي طبعا په هدف ته د څلور اړخیزې ناستې چې څه به وسي اجنډا به وسی دراتونکو مجلس لپاره دغه څه دي چې ان شاء الله سبب سبا کې به نهایي شي لا تر اوسه پورې دا خبره طبعا په شکل د پیشنهاد او نهایي شوې نه ده.
ښاغلی زخیلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړې. په جنا انسټیټیوټ کې دغه بحث لژمې تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړه شوې وه چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی وو. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړلی سي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټوله پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسي نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي خو دوی پر طالبانو حکم نسي چلولی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګند کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبرې وشي. ښاغلی زاخیلوال هم همداراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم ذاکر چې په وروستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای سوی خپلو مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی. ښاغلی زاخیلوال وویل چې د دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشته جلازی ریپورت موردی د پانما اسنادو د پړډګ کې دوروسته چې په کې د پاکستاني وزیر اعظم د اولادونو نمونه هم راغلی وو د دې هیواد اپوزیشن پر نواز شریف د استعفا ورکولو فشار زیات کړی دی. د جمعې پر ورځ د حزب اختلاف بېلابېلو ګوندونو غوښتنه وکړه چې نواز شریف د استعفا ورکړي. د پانما په پاڼه کې وڅېړل چې د نواز شریف اولادونه په بهر هیوادونو کې یو شمېر شرکتونه یا کمپنیانې لري خو د وزیر اعظم زوی ویلي چې هیڅ ډول ناقانونه کار یې نه دی کړی. حکومت په دې اړه د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د قومي اسمبلۍ د جمعې د ورځې بحث په اړه معلومات په اسلام آباد کې د مشال ویډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفی مطالبه کړې ده. د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشي وینا وه چې په پاناما لیکس کې یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټولو ته قبول وي. دوی ویل چې موږ یو با اختیاره کمیشن غواړو. د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منسوب نه دی. د پاکستان پیپلز ګون شازیا مری په وینا چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عہدې پاتې شي. د شافیه مری دا وینا هم وه چې د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عہده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. د متحده قومي مومنت غړي آصف حسنین وینا وه چې آئین په واضحه توګه وایي چې کم تن صادق او امین نه وینو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړی هم نشي جوړېدی. خو بلخوا په دې موقع د اطلاعات وفاقي وزیر وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم داسې په نښه کوي چې هغې هډو سکړي نه وي. دوی ویل په کمیشن ورته که چاته هم اعتراض دی نو سپریم کورټ لارې ټول لپاره خلاصې دي.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په هغه هیواد کې تر 2 میلیونه زیات خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي. دا شمېره له پخوانۍ شمېرو څخه 40% زیاته ده. په دې سروې کې دا هم ویل شوي چې په هغه هیواد کې غریبي زیاته شوې ده. خو په خیبر پښتونخوا او کابل سیمه کې له شاوخوا 14 کلونو راهیسې بدامني ده چې له وجې اقتصاد ته زیان رسېدلی دی. په دې سیمه کې د غربت حالت څه دی او راځي چې په دې اړه د ګل ایاز رپورټ واورو.
د پاکستان د منصوبه بندی مرکزی وزارت وایي چې په هغه هیواد کې په لسو کې 3 کسان غریبانان دي چې دا شمېره ورستر بلې زیاتیږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کاوه خو دا شمېره تر 2 میلیونو پورې رسېدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په قبایلی سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډیر زیات دی.
نو که فرض کړه زه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم، نو د هغې کې کم از کم نیمه آبادی چې ده هغه د کرښې لاندې ده، یعنی 50% لپاره 50 ارب روپۍ په دې 13-14 کالو کې ورکړی شوی وي. نو هغې کې صحیح مانو کې په ځمکه باندې 2 ارب روپۍ نه دي لګېدلي. د دې مطلب څه شو چې ترقی اډو شوې نه ده. بل تاسو این جی اوز دي هغه د پاکستان یا د پاکستان د بهر ملکونو این جی اوګانې دي، چونکه هغه پیژني هم نه چې بھائی کار اصل کې څه پکار دی، نو لحاظ هغه کې څه پیسې لګولې دي.
اکرام هوتی ویل چې د قبایلو په نامه ډیر امدادونه راغلي، خو دې امداد د خلکو غربت کم کړی نه دی. د وزیرستان یو خبریال عبدالسلام وزیر وای چې په قبایلي سیمو کې دوه قسمه کاروباري خلک وو. لومړی هغه قبایل چې د هیواد په نورو ځایونو کې کاروبار کو، نو پر هغوی څه اثر نه دی پرېوتې. بل په دغه سیمو کې دننه خلکو روزګار کو چې د جنگ له وجې هر څه د لمنځه تللي دي.
نو کوم چې مارکیټ وو، دوکان وو، هماغه شی ختم شو. بیا د افغانستان ته چې کوم د کاروبار یو تاړون وو، کومې لارې وې، هغه هم چونکې بندې شوې. نو موجوده حالات کې زه فکر کوم چې دا فاټا خلک او دا وزیرستان یا پورا د فاټا خلک شاید چې پټولو نه غریب خلک وي، او دلته د غربت مسایل شاید چې ټولو نه باید دا غلطیات وي.
خبریال عبدالسلام وزیر زیاته کړه چې د قبایلي سیمو پسماندګي او غربت نور وجوهات هم دي چې له وجې خلک بیروزګاره دي. بیا له کورمې جنسۍ نه د قامي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای چې قبایلي سیمو په حق له کره شمیرې مخې ته نه راځي، او نه هم په هغه ځایونو کې سمې سروېګانې شوي.
زما څومره خیال دی، بلکې حقیقت هم دا دی چې دته د اسلام آباد، لاهور او دی خرونو نه علاوه، فیصل آباد خرونو نه علاوه سره د دې ملک پتم نه لګیږي. او دې داسې د پاکستان نه مطلب رپورټونه شایع کوي، او نه داسې د سره څه پروګرام شته دی چې آریا لګینه دې ته پته ولګیږي چې د غربت لکیر څومره لاندې دی. زه خو دا وایم چې په قبایلي علاقې کې د غربت لکیر څومره دی هغه ماینس نم لاندې دی، مطلب منفي کې روانه دی، بلکې قبایلي علاقې دې لکیر نه ډېر لاندې روان دي.
د پارلمان غړي ساجد حسین توري دا هم ویل چې تعلیم، صحت او نورو څانګو کې دا سیمې هېرې کړل شوې دي. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه سیمو لپاره په اربونو روپو امداد راغلی و، خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت له پکار ده چې په دغه سیمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتللی شي.
ولایت رپورټ موریدی په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې خراب امنیت او د روزګار د لږ موکو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تله غواړي. یو شمېر ځوانان یا پوهان داسې هم دي چې هغوی خپلې تعلیم او هنر په بهر ملکونو کې ترلاسه کړی، خو اوس بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. ولې؟ په دې اړه شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضع، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي. بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي او بیلابیل هنرونه یې ترلاسه کړي دي، خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پېښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي، خو د زده کړو نه وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبوره که؟ هغه وایي
قومیت په کې مراتلی شي، چېرې په وطن باندې مین یا دلته کې سکول غوښتل، ډېر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا داسې نه دی چې څه ډېر لاندې ژوند دی، څه ډېر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې ښه کېږي، زمونږ په کمی صدا نور خلک هم دغه شانتي دي. نو برین ډرین خو شته، داسې خلک شته چې هغوی راشي بیا واپس لاړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمېر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپلې خاورې ته راستانه شو او دلته د بیلابیلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاهجهان خان دی چې نن سبا په پېښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن ته راستنېده یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس دی. دغه رومانس کې ما غوندې نور هم داسې دلاري چې هغه هلته نه راغلي دي، پرېښودي دي، یو ځای دلته کې ادارې جوړوي، یو دلته که زه نوکری له راغلی ما نوکری ماډو کړې نه ده، که اصلي حقیقت کې وایي دلته کې سیزونه جوړوه. دا دلته چې مې آیم ساینسز ما هدایت جوړ کړ، هغه نن پاکستان کې 4 نمبر دی. نو دیټس اندر اٹریکشن، دا ما امریکا کې نشو کولی.
په پېښور کې د انسټیټیوټ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا اوس په دې اړه یوه څېړنه شوې ده چې کوم تعلیم یافته او هنرمند ځوانان او پیغلې وطن ته راستانه شوي دي، نو د هغوی د کار په ټولنه اغېز څه دی؟ د دغه څېړنې په اړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسفزي نه اورو.
دا پته ولګېده چې کوم خلک بهر کلي دي واپس راغلي دي، نو که هغوی معاشي طور باندې اف دی آر ناٹ پرفارمنگ ویل انف، که ډېرې پیسې نه ګټي، خو هغوی دا ګڼي چې زموږ سوشل کیپیټل ډېر سیوا شوی دی، چې موږ واپس راغلو، زموږ معاشره کې عزت، زموږ خلکو سره رک رکھاؤ، زموږ برتاؤ، زموږ پروفیشنلزم، دا ټول موږ گین کړی دی، زموږ هیومن کیپیټل سیوا شوی دی.
د مهاجرت د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوري د میاشتې راهیسې د لسو لکونه ډېرو خلکو د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی. د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,003 پاکستانیانو.
د شاهین بنیری په رپورټ کې مو د هغو پښتنو پوهانو خبرې واورېدې چې وایي په وطن مینو، نو ځکه یې په بهر هیوادونو کې ښه ژوند پرېښود او غوښتل یې چې خپل علم او پوهه په خپلو خلکو کې خوره کړي. خو یو بل پښتون هم شته چې د وطن حالاتو عربو ته مسافر کړ، خو چې کله 10 کاله وروسته کلي ته ستون سو، نو د 22 کلونو په مزدورۍ جوړ کړی کور یې په کنډو کپرو واوښتی. ولید دا پښتون دی د خبر ایجنسی د باړي سپین قبر اوسیدونکی فیروز خان اپریدای. نوموړی د پښتو شاعر دی او وسلوالو ډلو سره د فکر اختلاف او دغه اختلاف یې د دې لامل سو چې وسلوالو یې د کورنۍ شاوخوا اته غړي هم وشل. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مو د هغه د کورنۍ د کلي پرېښودو وجه وپوښتله.
زه خو پوره 10 کاله پسې کدلالم، زه خو د خره خو بیا لږ وروسته پسې راغلل، خو زه بس هغه شیان مو نه شو برداشت کولی چې کوم مال د کې کېدل.
یعنی څه کېدل؟
داسې وي چې د خلکو ګیرو کې چې کله ګیرې به لټولې او بیا به منظور کې سار مانځه کې به چې کله رجسټر د خسته او غریب به لګوله په جماعت کې، او داسې نورې ډېرې کیسې وې، جرمانې وې، وړلو راوړلو رپورټونه وو. نو په دې شیانو باندې چې کله دا شیان خودمونه کېدلی نه شو، او زه هسې مسافر وم بهر ملک اوسېدم، خو بیا هم چې کله راوړو خو د وروڼو خویندو ته چې څه دونه به هغه کې هم داسې پته باندې بدلو کنه خپله به هم خلاصه کړې وه.
یعنې دا تاسو څوک یادوئ؟ نوم یې اخیستی سي؟ دا څوک وو؟
ولې نه، دا کوم خلک چې دلته خلکو دغه د کالج تنظیمونه چې کوم حکومت اپوینټډ شوي خلک کنه، پټ ګزار دپاره چې پراکسی وار دپاره تیار شوي خلک چې کوم دي په تیرا کې چې کوم زمونږ کورونه اوران کړو، خو دغه انصار الاسلام په نوم باندې د برګ جنډې به وای کنه، او دلته په باړه کې چې کوم زمونږ شاه کورونه اوران کړی دي، هغه د لشکر اسلام په نوم باندې یادېدل.
ستاسو کورنۍ ته دوی څه زیانونه ورسول؟
زما یو وراره چې کوم دی حلال کړی شو، د هغې نه علاوه چې کوم دی یو ګام ورلا و د هغې بچی زبه شو، د هغې نه علاوه چې کوم دی مطلب دی چې زما د سره زامن دی هغوی بچي پکې مړه شول. د منځ جګړو کې لکه د حکومت د هغوی په منځ کې جنګ وسو، داسې مو نظام نه ویو چې زموږ د خاندان څه کسان د هغوی سره نه وو، زموږ د خاندان کسان به مو سره وو، ولکه فرض کړه مثلا هغه به بیا د حکومت له طرف نه چې کله اعدام شو، تقریبا زموږ د خاندان د نساته کسان چې کله علاقه کې زیان شو. د کورونو نه علاوه چې
تاسو 10 کال وروسته لاړاست خپل کلی سپین قبر ته، تاسو هلته څه ولیدل؟
داسې عجیبه غوندې کار شوی دی چې لکه اوس زموږ په کور کې موږ موجود نه وو، هغه داسې په ماشینونو په موټرو په ګولابای باندې لګېدلې، موږ په 2 کیلو 200 ګزه کې چې یو کور په هوایي جاز په هغه باندې لګېدلې میزایل باندې. ډېر عجیبه ماته په دې باندې محسوس شو چې یو کور دی پوخ په هغه باندې چې کله ځواکونه ناست دي، هغه څه چې په ګاونډ کې کوم کورونه یې وران کړي چې دی نه موږ ته داسې ونه شي. بیا دومره ځلی نیم کړی دی کنه چې هغې کې کوم سامان پروت په کار بچا نه سامان په یو کوټې ته کړی وی، په هغې کې فریجونه پکې لوښي کودي د ماشومانو سامان ومرد چار یو شیان وو دی خالي چې تونه را غورځو دی چې بس هغه پکې چې اوس خر کور اوس پد نه ټو په تیور راسته پراسته.
ستاسو خپل کور څومره غټو او څنګه هغه څومره وران شوی دی؟
زما کور جناب 70 میټر بای 70 میټر وو، په دې د دې مده دې کې چې کله زموږ شپه ګورونو خپل خپل کوټې خپل خپل لغو کنه، هغه شپه ګورونو ځکه چې ټولې کوټې پکې لغوي لا ختم شي دي.
نو دا پوخ په دې ډېر خرچه راغلی
په دې باندې، خو زه چې مو پکې 20 کاله مزدوري بهر کړې وه، هغه مزدوري مو پکې ټوله خرچه کړې وه، په دې باندې سره لګو نه مایوس شي کنه، په چې زه په دا کوم وطن کې اوسېږم، په دې وطن کې مینه سره امان شته، نه مې کور امان شته، نه مې مال امان شته، نو بیا دا زین خو به کوم سره دا شوی د 10 ژوند خو به فریته مجمن خلای
خو سی تاسو لاس کال ورسته لاړاست څنګه مې احساس
کړ په دې باندې یو لازمم لیکل او په دې خپل کور باندې کله وران شوی ما دې سور زنا غلی ویني زما بچی ما سره هم غلی دي کله په ډار ډار کې پښتنه وکړي بابا زمون کور دوی چا وران کړي پد خو د چا سره نمون کړی دی ونه تر اوسه پورې تا چا سره تشې د خوري به خبرې کړي زه خپل دې بچو ته سو وایم څوک چې زما سره تر دې وطن کې مسافری کوي ونه پوهیږي چې د شیطان او د رحمان په منځ کې دا څه د نور د کیسه خوره ده بیا یو وړو کې مان دا وکړي چې مونږ خو هم اوسو پر دې وطن کې زه ته هم زه مونږ خپل کور نشته دی په وطن کې هم کور روان شوی مونږ د چا په ځای کې اوسو بابا نو زه ورته ورو غوندې غوړجن غوندې شم ورته وړې وړې خبرې کوم چې دا حلال په خلو جوړ شوی زما دا کور نه قدرتي افاتو نه د ځنګل چرته سروي ځناور نه د الله غ معصوم خلکو چې زما په شان کورونه وران دي نه څوک هغه چې کورونه وران دي نه څوک هغه چې دا نه ډارې دي نه څوک هغه چې په خپل هوش کې ګرځي په هیڅ یو ډول دا کولی نه شي څوک کوم زما کور رانولی نه شي دا خو د مست او بدهوش خلکو چې نه الله او نه رسول پیژني نه د انسان نه د مخلوق په ګټه ځکه سوچ د خیر خیګری لري بس هغه خلکو باندې خو خېدو چې سره مونږ چې د شر په کار کې لاس او امداد یا ملاتړ کړی وي یا مو د شر کار ته وخوي دي نن د رحمان او د شیطان په منځ کې په دغه خاوره یو غوبل جوړ دی پکې د خلکو روغ روغ کړی وران شو نن پکې مونږ هم راغلي زویا زمونږ هم یو کور کې وران شو
دا فیروز افریدی چې لس کال وروسته خپل کور یعنی سپین کمر چې په باړه کې ته ولاړی نو هغه کند کپری پروتو به نظم ولیکي او بیا خپل حالم را سره شریک کړي د جنوبی وزیرستان ځوانان په حکومتي ادارو کې د نوکریانو غوښتنه کوي دوی له مشالې دو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر پر هغه حکم عمل نه کوي چې پکې ویل سوي وو چې غیر حکومتي ادارې دي په نوکریانو کې ترجیح ځای خلکو ته ورکوي په دې اړه له ډیر اسماعیل خانه سیلاب مسعود رپورټ راکوي
په تعلیمي لحاظ پوره د سلی وزیرستان ځوانون ویایي چې میژا حکومتي ملازمت خو خود نه مونده وو چې په دغه ایجنسي کښې په 15 غیر حکومتي ادارو کښې هم دوی د دغې حق نه بې برخې ساتلي شوي دي حالانکه په دغه برې کښې د پښتونخوا د ګورنر او د فاټا سیکرټریټ د چارواکو له طرفه جاري کړي شویو امرونو کښې صفحه لیکلي شوي دي چې په غیر حکومتي ادارو کښې به د نورو سیمو په ځای مقامي قبایلي امیدوارونو ته ترجیح ورکولی شي په دغه برخه کښې د سویلي وزیرستان د بېروزګاره ځوانانو د تنظیم یو مشر امان الله ویایي
چارټر آف یو این سی کې ماده دغه مطابق چې په کومه علاقه کښې کومه این جی اوز شار کو د یغ مقامي خلک برتی وکوي او په دا نه علاوه چې کومه د غیر مقامي افرادو چې کومه د په هغه علاقه کښې چار نه کوي چې په کومه علاقه کښې حکیم این جی اوز چار کوي په دغه کښې 80% چې کومه د غیر مقامي خلک
یو بل ځوان عصمت الله دغه خبرې په دا رنګ مخښې بیایي
پټا سیکرټریټ تیر کال 12 مئی 2015 باندې یو لیټر ایشو کړی و چې سورا ایجنسی دی پدا شو سورا ډونر فنډډ پروجیکټ سی پدا شو هغې علاقې هغې ایجنسی وړه لوکل کسان خپل جابس پشې کوي نو دا مطالبه هم دی چې فوري طور باندې دا غیر مقامي خلک دا برطرف شي تقریبا 80% په هر این جی او شي نان لوکل خلک ته چې میرټ باندې برتی وشي کوم قسم پوسټ وي دغه اسامي ده په اخبارات شي اشتهار حرات ورکړي شي انجیوز حواله سره دغه پر ټیسټ انټرویو انعقاد کیږي اکثر په پېښور په اسلام آباد شي وي نو هغه ډی خان پټنګ شي چوشي
د سولي وزیرستان یو چیف سردار علي وزیر هم د دغه ځوانانو په لور ریدای
میج د خلک تعلیم شته خو ور سره جابي نه نشته نو دا ایوا بل زیوتای کیږي ها کنه چې تو به کورا کو به یورا د کو به وطن د کو خو ور سره چې د تو حق وی هغه ته ویني په خپل وطن کې چې هغه په بل باندې خوري پټا سیکرټریټ چې کیم خلک ته زه اته ریکوست کو چې د میج حق ته په بل چا باندې نه وایي
د بېروزګار ځوانانو دغه غوښتنه مې چې د سفران د قایمه کمیټې ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخښې کړې هغوی وویل
اکثر چې هم دا هم د دغې کوم د بېروزګارۍ د ختمولو د پاره دي چې کوم مقامي خلک دی دا د لګېږي چې څوک ځون لګول غواړي د غیر وطن والا د میږ وطن سره تاګ دا خو د میږ د بېروزګاري د دغې د نه ختمولو د پاره یو بل سازش دی دا خلق می نه پی چویر دمر زراور دی چه د گورنر خبره نه مانی دغه زوانون دغه مطالبه او میرا برپور دفاع کوي تر اخره وخت پر چه د تم دا حق ور کړای نیو ان شاء الله تعالی د مسلمان مشتجدی نه
د زوانانو دا غره هوا کړه چې کزیموارو حکومتي چارواکیو د دوی په ژغ ورجونه و نګرول دوی به بیا د دفترونو په مخامخ احتجاجي پالتای ووهي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ډوري په دومنی مای کې دفتر د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو او د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې په اړه ځینې نور رپورټونه لرو خو سر لسنیمې بجې سوي دي د خبرونو لنډیز به اسرار عالم مومند وړاندې کړي
تمارا چې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي. بلخو پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شازی عمري قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپله څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلعه کې د ملبی لاندېګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیس رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتورا مقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې ښویدو له امله د یو کلي 9 کسان د ملبی لاندېګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسه جوبله دوه مړه راوستل شول. خو د چارواکو په خبرو پرون د سیمینا د صوبایي اسمبلۍ غړي له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل. کوټې روغتون ته د 15 هغو کسانو مړي د شناخت لپاره راوړل شوي چې سرکاري چارواکو یې په قلعت او سیو سیمو کې د وژلو ادعا کړې وه. د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشیا ځواک ویاند رسنیو ته وویل چې د دوی سرتیرو په قلعت او سیو سیمو کې 15 بلو شهزادې روغتون کې وسلوال وژلي. د جمعې په ورځ د ټولو وژل شوو مړي د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشې کړی دی. د ازربایجان قیدي خبریالې خودیجا اسماعیلوا ته د ملګرو ملتونو د رسنیو ازادۍ جایزه ورکړل شوه. او په پیرس او بروکسلز کې د ترهګریزو حملو سره په تړاو مشکوکه کس محمد ایبرینی ونیول شو.
د خبرونو لنډیز مل اسرار عالم مومند واوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه کرم خان کتنه کوي.
مشتک ورځپاڼه خپلې دری کلي کې پاناما اسنادو کې په پاکستاني سیاستوالو د تورونو تحقیقاتو لپاره وزیر اعظم د کم کمیشن اعلان کړی دی. په هغه له عملي کار نه دی شروع شوی. ادارې وایي که یو طرف ته د کمیشن لپاره تر اوسه مشر او غړي نه دي ټاکل شوي نو بل اړخ ته د تورونو سلسله شروع شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په سیاست کې داسې کېدل غیر متوقع نه دي. خو د قومي اسمبلۍ په بحث کې کم تجویزونه ورکړی شول نو وزیر اعظم له هغه تجویزونه یا خو تسلیمول پکار دي او یا دې په یو ځای کښېني او په یو مشترکه کړنلاره او یا دې په اقدام اتفاق وکړي. ادارې وایي په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ بهرنی دولت په اړه نمونه په خاص توګه شامل دي. خو صرف د وزیر اعظم په کورنۍ دا تور نه دی بلکې په دې پاناما لیکس کې د نورو سیاستوالو او اعلی کاروباري شخصیاتو نمونه هم شته. ادارې وایي که حکمرانانو ته سیره نه وي او هغې څه درغلي نه وي کړې نو دا ورله ښه موقع ده چې نه صرف د تورونو جواب ورکړي بلکې را روان وخت لپاره هم اقدامات اوچت کړي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې فریقین به د سنجیدګۍ مظاهره کوي. قومي معاملاتو کې سیاست نه دی پکار بلکې دا معاملات د نړۍ نورو ملکونو په شان د هوارولو کوشش پکار دی. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې طوفاني بارانونو نه پس د غرونو تودې غورځېدو او سیلاب په نتیجه کې شاهراه کراکورم او دې سره تړلې لارې بندېدو له وجې د ګلګت بلتستان اولس ته د 1300 ورځو د خوراک دوایانو او نورو بنیادي ضروریاتو د کموالي مخه ده. ادارې وایي دا حالت د وفاقي حکومت او د مقامي انتظامي سمدستي توجه غواړي. ادارې د مقامي انتظامي په حق لیکي چې امدادي هلو سلو کې ورته مشکلات دي. یو شمېر خلک بې کوره دي او په سبو زرګونو خلک بې کوره شوي دي. د دې ترڅنګ د ګلګت بلتستان اپوزیشن ګوندونه هم شکایت کوي چې حکومت د متاثرینو په بحاله توجه نه ورکوي، خو بلخوا حکومت وایي چې اقداماتو چتوي. ادارې مخکې لیکي د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړې ده چې د زیارت د ورځې نه به د بارانونو نوې سلسله شروع کیږي، کوم چې د غرونو تودې د غورځېدو او د لارو بندېدو بچه جوړېدای شي. ادارې وایي باید چې وفاقي حکومت د دې صورتحال نوټس واخلي او د ګلګت بلتستان مقامي انتظامي مدد لپاره زر تر سره ټول ممکنه اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبری اژانس په رپورټ کې د چین د سینکیانګ سیمې او پاکستان ترمنځ پر سو یو شمېر تړونونو بحث کړی. رپورټ لیکي سینکیانګ واړي چې د پاکستان سره اړیکې پخې کړي. بل پلو بس فیر په نامه یو ویبپاڼې د افغان ولسمشر د میرمنې هغه څرګندونې رااخیستې دي چې پکې نوموړي په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو یادونه کړې. پوروال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس په یو رپورت کې د چین نازک امنیتی حالت لرونکې سیمې سینکیانګ او پاکستان ترمنځ پر سویو تړونونو بحث کړی دی. رویټرز خبری اجانس په دې رپورت کې لیکلي چې د سینکیانګ لوړپوړي چارواکي په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي وو او هلته یې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. د رپورت په لیکنه د سینکیانګ او پاکستان ترمنځ دا تړونونه دوه اربه امریکایي ډالر ارزښت لري، د کوم له لارې چې سینکیانګ له پاکستان سره اړیکې پخول غواړي. د اژانس په لیکنه د چین د نازک امنیتي حالت لرونکې سیمه سینکیانګ پاکستان ته د یو مهم امنیتي ملګری په سترګه ګوري. اژانس زیاتوي چې په مجموعي توګه د چین او پاکستان اړیکې داسې دي چې دوی ورته له هر موسم سره مناسبت خوړونکي وایي. د اژانس په لیکنه د پاکستان او چین اړیکې د ګاونډي هیواد هند او په سیمه کې د امریکا د اغیز په تناظر کې هم ډېرې مهمې ګڼل کیږي. خو د رویټرز خبری اژانس په لیکنه چین له مودې راهیسې پر پاکستان ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې پټ د سینکیانګ وسلوال وځپي. بل پلو د بزفیلډ په نامه یو ویبپاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې راخیستې دي په کوم کې چې نوموړي په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو یادونه کړې ده. رولا غنی دا څرګندونې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیاستوالو میرمنو، فعالانو، خبری رسنیو استازو او نورو مشهورو میرمنو ته په وینا کې کړې دي. لیکنه کاږي چې رولا غنی وویل تر کومه حده چې د میرمنو د حقونو لپاره د کار کولو تعلق دی، نو افغانستان په دې برخه کې بالکل یو عادي هیواد دی. رولا غنی د یو پښتنې په ځواب کې ویلي، افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر داسې یو هیواد دی چیرې چې د میرمنو د حقونو په اړه هم سخت دریځي خلک او هم عادي فکر لرونکي خلک شتون لري. د بزفید په نامه د ویبپاڼې لیکلي چې رولا غنی دا څرګندونې د امریکا په نیویارک کې د هغې غونډې ګډونوالو ته وکړې چې په کوم کې د نړۍ د میرمنو د حقونو حالت څېړل کېده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس یو بل رپورت راځو. د افغانستان د پکتیکا ولس له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې په ډرون برید کې د وژل شویو کسانو په اړه دي جدي څېړنې وسي. دوی د مشال ریډیو افغان څانګې ته د جمعې پر ورځ وویل چې وژل شوي ولسي وګړي دي. برید د چهارشنبې پر ورځ وویل چې د چارواکو په ادعا پکې اولس کسان وژل شوي چې ټول وسلوال وو. په دې اړه د خپل همکار داود تپان رپورټ اور.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې د روزدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د اواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پیښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شي محمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنې ولسوالۍ نه دا د ګومنې د نعمت آباد مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نژدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپله معامله خپل یو مشکل یې و د هغې معاملې دپاره تللي وو. مشران وو، بعضې شیران وو، جرګې ته تللي وو، واپس جرګې چې را تلل دا هم نه ورباندې شوې ده. د معاملې د مشکل د حل دپاره تللی وو. دا روزدین نمېدو د کاتوکشنو د قوم ده. د دې سره خپله درې څلور نفره ساتونکي وو او دا نور نفر چې ټول بازار نه کورو ته تللو اوس ما غوښتنه دا ده چې ورور دغه له دې خلکو سره ظلم شوی ده ناروا شوی ده باید ایحات راولېدل شي د سیاست جمهوري ایحات راشي د وزارت دفاع ایحات راشي د وزارت داخله راشي او دا خبره حقیقت ته ورسوي
په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استاذ جمعدین ګیانوال هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوي وسلوال طالبان دي.
دغه خلک ملکي خلک دي، قومي خلک دي، د بنزو او د قتلزو په خپل منځ کې په غره باندې دعوا واکېدای شي که مصالح وي د هغه خلک دي نه طالب. که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک پې تر کابل پورې دغه لریون بمره دي رئیس جمهور سره به ویني د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي. نو په دا نه باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومته باصلاحیته آیت سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ور ورسوي. د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې مال غبرګون ښیي او د آیت غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټه الوتکو ولس تنه ووژل. ولایتي چارواکو وویل چې وژل شوي ټول وسلوال دي.
د داود تپان رپورټ مو اورېدی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په یوې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یوه لویه ستونزه ده او تر کومه چې د اداري فساد یا کرپشن جرګې پرې نه سي دا ستونزه نه سي هوارېدای. شاهین بونیری د ادارې لوستې او دا تفصیل وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د قامی احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بې شمېره فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چېرته چې په قامی ادارو کې د کرپشن کچا ډېره لوړه ده. د حکومتي نظام چلولو نه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یوه لویه ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قامی اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قامی احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلیون روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د څانګې د سیکرتر په اړه هم پلټنه کیږي د چا په اړه چې ویل کیږي چې قامی خزانې ته د 14 میلیون روپو تاوان رسولی دی. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنه کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په میلیونونو روپۍ پټې کړې دي. ورځپاڼې پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچه څه کیږي. ورځپاڼې لیکلي دي تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوي د احتساب د قامی بیورو کار سرته نه رسي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ادارې دفتر شاهین بونیری وړاندې کړه. په خبر ایجنسی کې خلک وایي چې د انګریزانو د وخت نظام اف سی آر لامل بې ځایه زورول کیږي او د یو کس په د سزا ټولې قبیلې ته ورکول کیږي او دغه نظام خلک د ځاني او مالي زیانونو سره مخامخ کوي. دوی غوښتنه کوي چې نور دغه نظام ختم کړی سي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د اجتماعي ذمهواري قانون نه ډېر تنګ دي او اوس هم د یو تن ملزم په سر کې پولیټیکل انتظامیه ټوله قبیله زوروي. د لواړګي یو تن قیوم پردی مشال ریډیو ته وایي چې اف سی آر د خپل جایداد نه محرومه کړ او ډېره موده یې په حوالتونو کې تېره کړه.
دغه اف سی آر په زور باندې د یو زوړ سنیټر و د موږ د خیبر 45 هغه د موانه د دغه اف سی آر په زور باندې د عربونو روپو جایداد په پېښور کې
خاص سردار ونی وم او په حوالات کې بند کړم
بس کیس یو و کی تور خیل هغه چې کنه بس بیا پاکی غون تور خیل نسین دغه نه په کور غناب کور دی چې څوک وری داتو کی چې ماغه کاس نسی کنه نو ماغه دم محسوس اول مور چې دا قانون نو سمون پاند انګریز مسلط کړه دا کور دی چې ختم شي زړیر زیات خپاش ونګنه چې سټوډنټس را دا د 40 سی سی کړه دا کور کیږي نو باقی نور خلکو خبر څه غوین
او د خیبر ولی خیل یو تن ځوان شاهد پردی د اف سی آر په حق لخ په احساسات صدا سي شریکړل
د اف سی آر په وجه سره چې راي کنه مونږ بالکل بس نور نشو برداشت کولای
په 2011 کال کې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت په وخت په اف سی آر کې اصلاحات وشول او پولیټیکل چارواکو ته وویل شول چې دیو تن ملزم په سر کې باټول کې بلا نه رانیسي بلکې یوازې دیو ملزم د کورنۍ غړي بنیسي او ملزم به په سلیرشت ساته کې دننه عدالت ته وړاندې کوي خود خیبر خلک وای چې تر اوسه دغه اصلاحات نه دي عملي شوي بل پلو بیا د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده او تر اوسه د باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورمې او رګزو او د خیبر ایجنسۍ دورې کړې دي او د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه یې د خلکو رایې اخیستې دي خو بیا ځینې قومي مشران د زوړ نظام د برقرار ساتلو په دریځ کلک ولاړ دي او د اف سی آر نظام دفاع کوي خو دغه کمیټي وایي چې د قبایلي ولس د رایې راغونډولو نه پس به د دوی په خوښه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه کومې حتمي نتیجې ته رسي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د فرهاد شینواری له ریپورت سره هم دغه غړی پایته ورسیده یعنی خبری برخه باید پایته ورسیده خو اوس له ژمنې سره سم 19 پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ بازومت ابي جوړوي راځي ورته غوښتو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم په نننې خبرونه کې د نورولی سعید د نوی چاپ شوی شیری مجموعه زهر کدی د مخکتنی د غونډي ریپورت د شمالي وزیرستان شوال سره تعلق لرون کې شاعر بهار وزیر سره لندشان مرکه او د ګلوهار په نوم د مشایری ریپورت زیر شوی دی لومړی ریپورت ترازو نورولی سعید شینوار ځوان شاعر دی چې په ځانګړي اسلوب شاعری کوي په دې وروستیو کې د زهر کدی په نوم د شیرونو ټولګه خپره کړه چې په ادبي حلقه کې د شیر د مینوالو پام ورواړوه په ننګرهار کې جلالکوټ ادبي خوځښتي تیره اونۍ د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو د نورولی سعید د زهر کدی د مخکتنی دغه غونډه چې د جلال آباد خاروالۍ د میلمستون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ لغمان کابل او پکتیا څخه یو شمیر شاعرانو او لیکوالو هم برخه اخیستې وه د جلالکوټ ادبي خوځښت مشر ارشاد رغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې د زهر کدی د مخکتنی غونډه جوړه کړې چې ځوان شاعران د شاعر د اندرونی کیفیت سره آشنا کړي
سید شینوار یو محبوب شاعر د ځوانانو کې شاعري د هنر نه ډکه د ځان ته خپله یوه لاره خپله ژبه لري د جلالکوټ ادبي خوځښت ملګرو لازم وګڼل چې د ده د کتاب مخکتنه وکړي د ده شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعري هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران دا زده کړي چې سید ولی خلکو ته محبوب دی هم هغه د شخصیت څه کمال چې هنر سره تړلی پې پوه شي او هم د شاعرۍ په ښېګڼو باندې پوه شي
په زهر کدی باندې یو شمیر لیکوالو او شاعرانو مقالې او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سادولہ پترتو د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول
سعید داسې شاعر دی چې اوازې د غم جانان غم دوران او شب هجران کې سینې لیکي
بلکې د خپل خاورې او خپل قام په سر د تیر شو لمبو وحشتونو ویرونو غمونو او ماتمونو خبرې په داسې لفظونو تصویر کړي دي چې د ده په شان د حساس ضمیر خاوندان به یې په لوستلو د کټ مخه ونیسي. حد وحشت دی زما په خاوره، پرک انسانیت دی زما په خاوره، داسې حالت دی زما په خاوره، آه قیامت دی زما په خاوره، قربان دی خدایا دنیا در واخله.
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. نورولی سعید په خپل شاعرۍ کې د شعر ارزښتمن توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړي دي.
سعید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې هغه د شعر هغه ارزښتمن توکي چې دي، چې هغه خیال دی او فکر دی، هغه د ده په شعر کې شته. د ده په شعر کې یو ښېګړه دا ده چې دی د خپلې سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي. سعید ځوان دی او راتلونکی لري، هیله من یم چې په راتلونکي کې به دی یو ښه شاعر پاتې شي.
خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زهر کدی شاعر په ځینو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کارولي دي.
د دوی په اړه باندې چې کوم نظریات ما واورېده، موږ ته دا راوښودله چې نورولی سعید شینواری صاحب د ښو استعدادونو او د ښو وړتیاو لرونکی یو شاعر دی. تمه او هیله دا ده چې په راتلونکي کې به دی داسې څه به ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کړي. ځینې ټکي د هغه په شاعرۍ کې زما له انده کمزوری نه وي. مثلا په ځینو اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیفه خطاب کړی و، یا په ځینو ځایونو کې انسانیت ته توهینامیز الفاظ د ده په الفاظو کې راغلي وو. زه فکر کوم چې نننۍ غونډې په خپله سعید شینواری ته هم دا درس ورکړه چې د انسانیت سره باید په بد اخلاقي رویه ونه شي.
نورولی سعید شینواری خوشاله و چې ملګرو یې هغه درد حس کړی چې دی ورسره لاس او ګریوان دی.
ما ته اوس پته ولګېده چې زما نه زیات دردېدلي دا خلک دي چې ما سره ناست دي. هغه احساس چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرو چې زه به یو څه یم، هغه نن ما ته ملګري راکوي چې موږ ستا غږ اورېدلی دی، موږ تا سره یو شان دردمن یو. زما ارمانونه مړه دي، زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي. دا زما دپاره یو لویه خبره ده، یو لوی ډاډ دی.
د جلال کوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د کتابونو د مخکتونو په بڼه کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ځوان شاعر رضوان الله چې په ادبي حلقو کې د بهار وزیر په نوم شهرت لري، پر پښتو ادبیاتو سربیره تاریخ، پولیټیکل ساينس او د پاکستان مطالعاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. تېره اونۍ ننګرهار ته راغلی او په بېلابېلو ادبي او کلتوري غونډو کې ګډون وکړ. له نوموړي سره مو جلال آباد ته په راتګ لنډه شان مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
دا خو یو حقیقت دی چې پېښور او جلال آباد یا ننګرهار دیکھ ته سړی لاړ شي نو نه په کلتور کې څه بدلون شته دی او نه په لهجه کې، نه په هر څه یو دی، ځکه چې هلته پښتون پروت دی او دلته پښتون پروت دی. ډېره د خوشحالۍ خبره دغه ده چې د دې ځای خلک د هغه ځای خلکو ته دومره احترام لري چې زه ما خو سوچ نه و کړی چې دومره مینه هم څوک چاته لري.
دلته تاسې په بېلابېلو مشاعرو کې غونډو کې ګډون وکړو، ځوانان شاعران چې تاسو واورېدل پخوا دې نه واورېدلي، شاعري د ته څنګه ښکاره شوله؟
شاعری خو اکثر ما د دې کشرانو یا د دې نویو ظلمو په فیسبوک هم لیدلی وه، خو ډیر خوشحاله په دې شوم. هلته هم زه خوشحاله وم چې دومره ښکلې شاعري کیږي او د پښتو مستقبل ډیر ښه روان دی. خو بیا ډیر خوشحاله په دې شوم چې د ښې شاعرۍ سره یې ښه اخلاق هم درلودل، نو دې خبرې زه ډیر زیات متاثره کړم.
په دې دوه درې ورځو کې په فیسبوک اغه نلیدلی مخونه ته مخ په مخ ولیدل چې مخکې مو په عالمي اروا کې پیژندل، نو اوس په حقیقي دنیا کې تاسو سره ولیدل، د دې د لیدو نه تاسو څومره خوښي واخیستل؟
یاره ته په خدای باور وکړه چې زه پرون به چې کله مشاعره ختمه شوه زمانه به دا خلک راچاپېرېدل او تصویران به مخستل او دوی چې کومه مینه ما ته راکړل، نو زه نه پوهېږم چې دومره مینه د دې خلکو کوم ځای کې ساتلې او ما ته یې راکړله. ډېر زیات شکر گزار یم. حتی اوس د ملګرو سهار راتا ارباب سے چکال کوکڑو چے چرتے زڈیر وقتی را پاسے دلے ہم خود خلق کو دین نوز گائے چے یو بوی چے چے اس کو روٹی خرو پدے ز یولس بجے خالص د تر اور سے دل نو دمر مینا ما سوچ نہ کڑے چے سوک چات دمر مینا مر کوی
د ادیبانو فرہنگیانو او شاعرانو چی په خیبر پختونخوا کې وسیږي او یا دا چې په افغانستان کې جلال آباد کې وسیږي د دوی ترمنځ دغه تګ را تک دا به زمونږ په دغه ټولنیز آداب او په ادبی بهیرونو باندې سسنګ ارزوي.
یو خدا ده چې فیسبوک مونږ ته دا کار ډیر آسان کړی دی، ځکه چې ما د نیم ملګری همصنفیان خو نه وو یا گاونڈیان خو مینه خدا پہ جنگلو د فیس بک نہ جوڑا شوا او ز چراغ لما او دل تم ددی مینا ولی دلا یا دی چو سل تراشی دا تک را تک ز خویم چ دا بڈیر غٹ کار وش یو د یو کوم د یو والی یو د رشتے پدا ز کی پتہ لگی چ دی ال تراشی او مون دل تراشو نو سڑی تا پخپل استر کو پتہ و لگی چ یار دا خو سشتہ دے پدے کو مونو یو یو رشتہ لری دا خلق
سب کله چې ته په تورخم را وختلی چا خو ستاسو مزایمت نه کو
نه زما خو بالکل دا راته پته مون لگے دا البته دا یو خوشحالی خوخی می ظاهر کړه چې زما دا خواهش و چې زه زړه ملګری ووینم نو هغه ما ته په تورخم ولاړ او زه چې دا غوی سره کې ناستم او ډیر زیات خوشاله شوم پرونه را سره ته دا کور نه او ملګری زنګونه وهی چې راشه دلته سکارونه دي خو زما زړه نه غواړي چې زه واپس لاړ شم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ننګرهار کې ځوان ادبی بهیر د تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو په خوا کې هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره جوړوي چې په لسګونه ځوان شاعران پکې راټولېږي. سکل یې هم یوه لویه مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو.
وطن تا دا گلنو سرا غی گئی ڈکا دا سمن دار ماننو سرا تا تسپن غر سلام کری تا تا گدر سلام کری تا تا دلبر سلام کری منگے پسر پیغلی عدد کا گدرنو سرا غی گئی ڈکا
دا خوشال مومن لحنجری نراواتلی دا ترنم دا ننگرهار دا اطلاعات و فرهنگ ریاست دا غندو لطالار سخراواتلی چرتا چې ځوان ادبی بهیر د ګلوهار په نوم خپل کلنۍ مشاعره جوړه کړې وه او په لسګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلوهار په نوم کلنۍ مشاعرې جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو د ګلونو خار دی، نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعري وي، نو موږ هم په همدې هیله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندی وساتو او هر کال دغه مشاعره ترسره.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
زب همدا سے خخوم دا هر ارمان مڑے تم همدا سے ارمانونا قتلوا قربان اکراما ہوا یا دے رنگ بدا زیر ولی اکراما و اکراما و شپتا سب قربان
دا محبت نا کنارو کے بشون سنگ ویزار ترا توایا غرغرو کے بشون سنگ ویزار زا کشائرش میں نازکی بیا وسما پوشی چپ جنون و فلسفو کے بشون سنگ ویزار دا زنکدن و رستے شیبد پختن دغ نارا خدایا یا خدایا دا امن پجامو کے بشون سنگ ویزار.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یوه نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلی راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص خوخي سرګند کړه چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واورېدل.
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واورېدل ډېر
خکلی خکلی پیغامونه لرل دیر رغنده پیغامونه لرل بل خواله پدی کې دی چې دا په دسی او شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینې چې په ننګرهار کې راخوا هغه خپل لوراونه کړی دا د پسرلی موسم دی داننده میده میده باران او په دغه باران کې به دغه سي شاعرانه محافل جوړول زمون په سیر جنگ زپل او د ویرا او د خابدو نه ټکه ټولنه ته رغنده پیغامونه هغه پیلامه ده دغه پسرلی تر تمامې دو پورې به د هر اونۍ دغلته موجود بهیرونه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي تنظیمی کې اولا پسې ډیر شي موږ بلای استعدادونه وپیژنو را میدان ته بشي
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونی زخ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا دوا باد وسي.
اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی